السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د صفی الله ستانکزایمو د امیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته رابولم. نن دوشنبه د 1990 کال د دلوې لومړۍ چې د 2019 کال د جنوري له 1 سره برابرېږي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لور رواني دي. د خلیلزاد سفر چې افغانستان او سیمې ته پای ته رسیدلی ده. او بهرنی راپور هم دا دی چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې ده په جاسوسۍ تورن. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مثبتې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیلزاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیلزاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنیو چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنیو چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جله کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د دلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,30,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت د غراز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو هیو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیایي څلورمې کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوسمهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1,500,000 سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوې. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې یو پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لوی چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لوی چاودنې د دمشق جنوب ولړځاو چې مرګ ژوبله نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقتونی سره د مقتونی د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت مقتونی له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به په دې بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دوه هیوادونو د نوم پر سر د والدې قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي. په همدې مهال د یو امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشمې پر ورځ له اسلام آباد لیدنه کړې او د صدر اعظم خان هڅې ستایلې دي. افغان حکومت هم وایي چې باید پر پاکستاني چارواکو فشار زیات شي.
تمام مدعا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هرکلی کوو.
ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د کنسولګری د یو سیمهیز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې. دغه کارکوونکی چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زندانی دی او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
ټول خلک بیا چیرې کامیاب شي څه درس ووایي، هسې نه دی څوک درس ووایي چیرې کامیاب نه شي. او زحمت دی، څوک لږ وایي څوک ډیر وایي، او څه ډیر زحمت وباسي ادمان یو ځای ته به ورسېږي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد داسې مهال په خپله ټویټر پاڼه دا پیغام لیکلی چې امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ټولې ښکېلې خواوې او چارواکي باید په پاکستان ورته فشارونه راولي. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای شي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکي سناتور د یک شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
To meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په ټول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا د چا جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
ګراهام عمران خان یو داسې نوی شریک وباله چې د ده په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونی مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هر کله کوي او تاسو مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ما تعالبسي موږ دغه هر کله کوي او تاسو مودعه چې دغه فشارونه نور هم دي
لنسی ګراهام د اکشن به پرواز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبري وکړه خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی. قریشی تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله باید ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه ریاست چوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه رئیس په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني دی، خو ښاغلی عبدالله وایي په دې اړه به په یوې ځانګړې تګلارې کار وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند په توګه رسمن نوملیکنه وکړه، یو شمیر حقوق پوهان د اجرایه رئیس په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمي خبره ده. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبه پر ورځ په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
دی وایي
دا واضح او ښکاره دی چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایه ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایه رئیس استعفا حتمي خبره ده. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه وکړه. عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یوې هوکړې له مخې اجرایه رئیس شو او دواړو د ملي یووالي په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایه ریاست له جوړېدو رئیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصبا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایه ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې کیږي نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایه رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او که نه، داسې ځواب ورکړ:
دیوارم که تشکیل حکومت وحدت ملی به اساس یک موافقت نامه بر یک دور معین
دوی دازل هم چه د ملی والی حکومت دی به حکم لمخ دی وی تاکل دوری لپاره رامنسته شوه چه پاغه کی اجرای ریاست هم شتا ز چمتو يم چه د نوماندانو سر بنسټونو په توافق یو طرز عمل ته ځان یار کړم. سولی ورخه د حکومت کار و نزندگی او لبل ارخه نور کاندیدانو ته د انتخاباتي منډټل لپاره مسطا میدان برابر شي
مسطا فراهم باشه برای پیشبرده فعالیت‌های انتخاباتی شون.
د قانون لمخه پرته ولسمشر او مرستیالانو نور ټول هغه حکومتي چارواکي چې ځانونه انتخاباتو ته نوماندوي باید خپل دندې پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې د اجرایه ریاست په اړه په قانون کې سندې راغلي، خو دوی به د نوماندانو د اسنادو له ارزولو وروسته په دې اړه فکر وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دې هېواد کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خو دای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت ړنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي. خو د لیکوال په باور نننی افغانستان هغه مخکنی افغانستان نه دی چې هغه مهال د کورنۍ جګړې په ترڅ کې ټول ادارې له منځه تللی وي او نه هم د هېواد ملي اردو درلود. خو نن افغانستان 344,000 کسیز ملي اردو او پولیس لري او دغه راز 22,000 نړیوال ځواکونه هم د ملاتړ لپاره په دې هېواد کې ډېر دي. انډیپندنت لیکي طالبان تر اوسه د دې توان لري چې په کابل کې په لوړه کچه حملې وکړي او د ښارونو ځینې برخې ونیسي، خو د اوږدې مودې لپاره یوه ښاري سیمه نشي ساتلی. انډیپندنت لیکي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډیر هغه دینی عالمان چې د سولې لپاره غږ اوچت کړی او په دې هېواد کې روانه جګړه ناروا بللې وه ډیر د حملو هدف ګرځول شوي دي. یوازې په کندهار او بدخشان کې په سلګونو دینی عالمان وژل شوي چې د ډیرو یې هم مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. خو دې ته په پام سره چې له طالبانو د مذهبي کړیو او هم د عامو افغانانو ملاتړ کم شوی، د دې ډلې قوت هم ورځ تر بلې کمزوری کیږي. د لیکوال په باور ښایي طالبانو اوس دا واقعیت اندر کړی وي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې د خبرو له لارې خپلو اهدافو ته ژر رسېدلی شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ورزو هلمند ته، د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بېځایه شویو کورنیو سره مرستې شروع شوې دي. دولتي مسؤلین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادالی ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادالی ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادالی د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 450 کورنیو لپاره دي چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضرر کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورونی د پاره ده او دا لړی جریان لري. تقریبا موږ د څلور نیم سو کورونی د پاره سروي کړی ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنگ زپلی ساحې چې په د اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتونو سره پاکس بوله د امنیتي ځواکو په مټه او سرسندنې باندې چې فلحال موږ د اغه لومړی کشي کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا ورسته ده بل ساحه ده، بیا ورسته بل ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نادالي ولسوالۍ کې 300 کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توزیع هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادالي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2013 میوان کل اردو د درېمې پلې لوا کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته ویل د مرستې غچاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالی زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالي کې راغلي او چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامدار مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم یې د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو. د جنگ راغلي بیخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنه مو دا چې موږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو دری بدرې
وروره د مجر راغلي دلی باغ دوره پرې رارسوي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې لپاره راغلي. غوښتنه دغه چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په وس لاک نه دان کلرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه سه بیکاری ده. نو دا بهره خیر گزاره ده کې پایښت پونه کوي څو خو
نه دلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼمیشت او مرکزی ولسوالۍ څخه ده. که څه هم د دې وروستیو عملیاتو په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې هغه د طالبانو له ولکې وباسي، خو د دې اخرو دوو کلونو دوامداره کور په کور جګړو له امله اکثره مسکونی سیمې متضرر شوي دي او د سره جوړولو او رغونې ته اړتیا لري. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم راځو. یو بهرنی راپور ته ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری د یو سیمهیز کارکونکي متین توپوز د ابدی حبس غوښتنه کړې. توپوز په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او اوس هم زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو له افسرانو سره د اړیکې درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولین سره مخامخ اړیکې درلودې. فتح الله ګولین په ترکیه کې سیاسی مخالفت سره مخ دی او اوس وخت په امریکا کې اوسی. د 2015 کال د ناکام کودتا په پلان باندې تورن دی. فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو سیمهیز کارکونکی متین توپوز د ترکیه د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ز تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولی تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولین د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکام کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر د تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د اداله مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګری کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوي، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره تماسونه نیولې دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولین سره اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز د اعتراف د هغه د جرم څرګندوي کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانیدلې د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستي پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد داوا کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کې دو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګل شوی چې سبب سو دوه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتې لپاره ویزه وڅنډوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. هغه دا هم اعلان کړی چې سیمته په سفر کې پاکستان ته اوسنی سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د ولسمشر اشرف غنی په امر د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ خوړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې امرالله صالح و چې د انتخاباتو لپاره له دندې لاس په سر شو. په خوست کې د ګزارن واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. درې لکه او دېرش زره تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. 5 میلیونه شپږ لکه سوریان کډوال شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې تېره ورځ یوه لویه چاودنه شوې چې په خپل ډول کې بې سابقې وه. ځینو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه. نومو
میرویس دی نومه.
او څه کار کوي؟
زه ماسلیما
کوم پانتون کې.
ته پانتون ماسلیما مالیجاوی بخش
درته وای چې څنګه دغه پوهنتون ته کامیاب شوه؟
دا خو درس هم سه لای و د درس ته خاطر
څنګه درس ویلې؟ درس خو ډیر خلک وای خو ټول خونه کمی بیږي.
خو ټول خلک بیا چیرې کامیاب شي سه درس وای؟ اس نه دی سه څوک درس وای چیرې کامیاب نشي. او زمات دی څوک لیک وای څوک ډیر وای او سه ډیر زمات وو بس یادمن یو ځای ته ورسېګ.
ته څومره وخت درس ویلې؟
ولا منګه خدا پیدا شوې درس وای تقریبا یو دوه کالم مکمله بیا د کانکور درسونه موبایل.
د کانکور د مادګي درسونه څومره اثر کوي او څوک د دې لپاره چاغات د کانکور په امتحان کې کامیاب کړي؟
دا سه یو خبره ده چې ډیر الکان د مکتب درس نه وایي او د مکتب درس ټوله آمادګي صنف کې درس را کول کیږي او ټوله مکمل فشرده دولس کالو بیا او کال کې درس را کول کیږي او دا ډیر ګټه لري په یو شاګرد باندې چې څوک درس نه ویلای دولس کال یا یولس کال او په دې یو کال کې ځان ورستوي.
نو بیا خداس د چې خلک د دولس کال درس نه وایم دا یو کال دی وای بیا کامیابیږي؟
یو کال دیم صحیح وای کامیابیږي. بلې صحیح دی سه وای او دا غصم څه دی دا څوم څه تعقیب کوي مکمله تعقیب کی ان شاء الله سه کامیابیږي.
د ټپ برخه کې زده کړې خلک وای چې سخت په هان زیاده
ولا د درس دی ټوله سخت دی خو انسان څه کومه زیار و بس دا شونه درس دی وای بیا سن کیږي.
خو دا بل غټ زړه هم غواړي مثال ته خلکو ته پیچکاری ورکوي کنه یا مثال عملیات کوي
هر څه کې تجربه سولري تجربه بیا هغه پیچکاری یا عملیاتونه هغه د تجربې د لاسه تجربې نه لاسته راځي.
مننه خوشاله اوسې.
تاسو نه مننه تشکر.
ازادي رادیو ته هغه ګست دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فم سره شرې پینځه باندې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه عتیق الله همت لیکلی سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې د خبره لاس وهنه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه د خبره طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې ولسي حرکت غړو څخه منندوی چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. سبحانی له لوګر مرکز خلی کړي جمهوریت ریاست د ولسو کسانو کاندیدل مناسب نه او باید دوه کسان وای چې پایلې ژر اعلان شوی وای. واحد مدقیق هم د لوګر لیکلي معرف وزارت باید راتلونکي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لویه لاره باید پخه شي.
ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوریده. ستار فروغ پروګرام سټوډیو